وخت د سهار 9 بجې په نن د خالي ورځ د 2014 کال د جولای 15 نیټه ده. د مشالی ډو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو ز عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند پیل کوو. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرق کې غونډه او پوچ ته د واک ورکولو پریکړه. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د شفافیت د بیکورسو پر د بیکوري پر بیکورسو خلکو پر ژوند باندې اغیز او د لورپور افغان چارواکو د پاکستان د سفر د یوکرين تازه حالات هغه څه دي چې تفصیلي پروانه کړي کې درکو. خو په فایل کې به اسرار لمومند خبرونه وړاندې کړي.
سحر مو په خیر وړم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقې په غونډه کې پریکړه شوه باید چې د هیواد فوز دولسي تنظیمي په غوښتنه له حکومت سره مرسته وکړي. د پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټیس ناصر الملک ویلي که ریاستي ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخله اختیار شته. او د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته سخت اړتیا لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقې په غونډه کې پریکړه شوې باید چې د هیواد پوځ د ولسي انتظامي په غوښتنه له حکومت سره مرسته وکړي. د مشالډو د خبري له مخې پرون په اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې ویل شوی چې د آئین د آرټیکل 215 له مخې که ولسي انتظامیه د څه قسمه مرستو لپاره له پوځ مرسته وغواړي نو پوځ به د دوی د کومک لپاره ځان رسوي. دا فیصله په ځانګړي ډول د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد د امنیتي حالاتو له وجې شوې. په غونډه کې ویل شوي چې د کابینې ډیویژن لخوا د نوټیفیکیشن جاري کېدو وروسته به یاد امنیتي پلان عملي کیږي. یاد وي چې په پېښور ریپورټ د مسافرو په یوه جهاز تر حملې وروسته د اسلام آباد په ګډون د هیواد په لویو ښارونو کې په مهمو ځایونو له وړاندې پوځیان ودرول شوي دي. د پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټیس ناصر الملک ویلي که ریاستي ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخلې اختیار شته. پرون د تلونکي چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی د ریټایر کېدو په موقع د فل کورټ ریفرنس ته په خپله وینا کې ناصر الملک وویل هغه ادارې چې ریاست پرې ولاړ وي باید چې هغه د یو بل په کار کې مداخلت ونه کړي. د ده په خبره ځکه چې د آئین له مخې هرې ادارې ته د خپل کار حدونه ښودل شوي دي. نوموړي ویل که ادارې د یو بل د منډیټ احترام نه کوي نو له دې سره د ولس حقونه متاثره کیږي او د ده په خبره باید چې د ولس د حقونو د خوندي کولو لپاره عدالتي نظام پیاوړی کړل شي. بلخوا په دې مخه نن له خپلې څوکۍ ریټایر کېدونکي چیف جسټیس وویل د تلپاتې جمهوریت لپاره ضروري ده چې عدلیه آزاده کړل شي. پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو ته په بیړني ډول د 6000 میټریک ټنه غنم ورکولو فیصله کړي. د پاکستان سرکار ریډیو وایي دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د خزانې د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. پر دې غنمو به 2.28 کروڑ روپۍ خرچه راځي. په کډوالو کې د غنمو د ویش نظام جوړولو لپاره د سرحدي سیمو د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې د یوې کمیټې د جوړولو هم پریکړه شوې. یره دی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روانې میاشتې په 15 نیټه د شروع شوو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 6 لک خلک بېکوره شوي دي چې پکې زیاتره د خوراکي توکو او د نورو اسانتیاوو د نشتوالي ګیله کوي. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته سخت اړتیا لري. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک پرون مشالې ډوته ویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکړی شي د سنگین دفاع وکړي دغو پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري او په دې لړ کې له ولسمشر سره هم خبرې شوې دي.
تر څو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وتوانېږي چې د خپل وطن دفاع وکړي، د خپلې خاورې، د خپلې ولسوالۍ، د خپلې منطقې، دغسې تجهیزاتو ته سخت ارشد اړتیا ده، ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي، نوایي هم لیست دي په دغه ساحاتو کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي 2 اونۍ مخکې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول خپل بریدونه یې موسی کله نوزاد کجکی او مرجی ولسوالۍ ته وغځول. د هلمند ولایتي اداره وایي په یاد ولسوالیو کې وسلوالو ماتې خوړلې یوازې په سنگین کې مزاحمت کوي. تحصیل مشال ریو خبرونه وری امریکای سینیټرانو د جمعې پر ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوي وي ومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي. سینیټر جان مکین پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل هیله لري چې روانه انتخاباتي لانجه تر ګل ورځې پورې هواره شي. د ده په وینا د جمعې په شپه او بیا د جمعې په ورځ د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم غړو د ستونزې د هواري لپاره خبرې کړې دي. جان مکین بیا وویل که چېرته د انتخاباتو په ټپه ولاړ روان حالت پای ته ورسیږي نو په افغانستان کې به سیاسي وضعیت د یوه بحراني حالت لور ته ولاړ شي. د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره شپه د تیلو ټینکرونو اور اخیستی دی. د اور لمبې د شپې تر 12:30 بجو د کابل د ښار له ځینو سیمو ښکارېدي. پولیس وایي چې دا پیښه د قلعه حیدرخان په سیمه کې د ټینکرونو په یوه پارکینګ کې شوې ده. طالبانو ادعا کړې چې دوی د بهرنیو ځواکونو د موټرو په تمځای حمله کړې ده او یو شمېر کسان یې وژلي هم دي. افغان چارواکو تر اوسه د طالبانو د ادعا او هلته د اوښتو نقصاناتو په اړه څه نه دي ویلي. د عراقي وزیر اعظم نوري المالکي وایي دی به له کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره چې د لرې کېدل غواړي د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. مالکي په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه وویل تر هغو به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي څو د عراق او شام د اسلامي دولت سختدریزه ډله چې د عراق د لویدیځ او شمال زیاتې برخې یې په ولکه کې دي په بشپړه توګه له ماتې سره مخامخ شي. او اخري خبر د فوټبال. د فوټبال د نړیوال کپ لوبو کوربه هیواد برازیل نیمه پای لوبې یا سیم فاینل ته ورسید. تیره شپه برازیل کولمبیا ته د یو ګول په مقابله کې په دوه ګوله ماتې ورکړه. په دې لوبه کې برازیل نامتو لوبغاړی نیمار ټپي شو. په روانو لوبو کې به نور ونه توانېږي چې لوبه وکړي. د تیرې شپې په بله لوبه کې چې تر دې مخکې وشوه جرمني فرانس ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه او هغه هم نیمې فای لوبې یا سیم فاینل ته ووت. اوس به د فوټبال د نړیوال کپ په یو سیم فاینل میچ د جرمني او فرانس ترمنځ وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
په سلام پښتونخوا کې سرار الله مومند درته خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې د سندرو او نورو ریپورټونو ترڅنګ ځینې دا مهم ریپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د آئین د 215 مادې لمخي فوج ته د هر ډول اختیارات ورکولو فیصله کړې ده. له شمالي وزیرستانه د فوجي کاروایي له وجې تر 6,00,000 زیات کسان بېکور سوي. بېکوري پر بېکور سوو ځوانانو څه اغېز کولای شي؟
زمون ځوانان دي بېکور شوي دي او کوم هلته تعلیم یې خراب شوی دی، روزګار یې خراب شوی دی. دغه خلک د نورو خلکو په لاس باندې ورشي او کېدی شي چې اندېښنې دا دي چې دا په غلطو لارو باندې استعمال شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا د تورونو تبادله زیاته سوې. باید دواړه هیوادونه لومړی کوم لور ته زیاته پاملرنه وکړي؟
نو هغه خلک چې هغه دلته کې په دې ریجن کې د عمومان مسله جوړوي د هغو مخنیوی دی وکړي. د هغې نه بعد چې دې په میاشت کې کوم اختلافات یا د بارډر کومه مسله دي یا کومې تورونه کومې مسله ده نو د هغې باندې خبره کېدی شو.
او د افغانستان په هلمند ولایت کې حکومتي ځواکونه لا هم په ځینو سیمو کې له وسلوالو سره په جګړه بوختي. ځای چارواکي د دفاع وزارت څخه د نورو تجهیزاتو غوښتنه کوي.
دغه څه تجهیزات ته سخت ارشاد اړتیا ده ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي نه وایي هم لیسته دي. په دغه هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا لري باید ورته مدي نظر ونیول شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري د مشال ریډیو هر ورځ لومړی خبرونه. سلام پښتونخوا بي نه ساته خبرونه دي او تاسو باندې تر شپږو بجو پورې د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه اوري. سلام پښتونخوا پایل لدی خبره کو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرقي واغونډه سوي ده. په دې غونډه کې د پاکستان د آئین 215 مادې لمخې فوج ته د ولسی انتظامیه د مرستي اختیار ورکړل شوی دی. نور تفصیل څه دی له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې. ریاض مسخیل تاسو سره کلی کوم کله دې تفصیل راکړي.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو وزیر اعظم په مشرۍ کې دغه یو غونډه وشوه په اسلام آباد کې دا تقریبا تر دوه غنټو جاری و چې پکې بعضې وفاقي وزیران هم موجود وو دغه غونډه کې چې کم دا وخت ملکی امنیتی صورتحال دی بیا خصوصا چې په شمالي وزیرستان کې کومه کاروایی روانه ده هغې وروسته چې کومې اندېښنې وي د هغې په تناظر کې دا فیصله وشوه چې چونکې په آئین کې د آرټیکل 215 شک موجود دی دا دغه آرټیکل یا دغه شک تر لاندې حکومت یا سول انتظامیه کولی شي چې څه وخت هم د فوج مرستې چې کوم ځای کې ضرورت وي هغه وغواړي او فوج بیا دغه کم ضرورت وي هغه پوره کړي په دغه لړ کې دا فیصله وشوه چې کم سول انتظامیه خصوصا په کراچۍ لاهور او پېښور کې کم داسې قسم صورتحال جوړیږي نو سول انتظامیه به کولی شي چې هغې به فوج نه مدد وغواړي او فوج به د دغه مقصد دپاره تیار ولاړي هغه به راځي د سول انتظامیه د مرستې دپاره بلکې د دې سره سره به زه دا هم وایم چې بیګا د شپې په اسلام آباد چې کوم هوایي ډګر دی په هغې باندې د پېښور په رنګ د حملې یو استخباراتي ادارو یو خبر ورکړو چې داسې یو حمله کیدی شي چې د جاز د کوزیدو یا د جاز د الوتو په وخت کې په دغه جاز باندې حمله کیدی شي نو د دغه په تناظر کې بیا د ایرپورټ خوښه چې کومې لوړې ودانۍ دي په هغې باندې خصوصي انتظامات کړي شو فورسز کې نیولي شوي چې دغه شانتې سه حمله ونه شي د دغه په تناظر کې بیا دا کومه چې د 215 د آرټیکل استعمال دی نو دا فیصله هم شوې ده ورسره ورسره دا خبره هم د یادولو ده چې تر څو پورې کابینې ډیویژن د دې باقاعده نوټیفیکیشن نوی جاری کړي نو تر هغې په دې فیصله باندې عمل نشي کېدی خو امکان دا دی چې زر تر زره به کابینه ډیویژن دغه لړکې خپل چې کوم نوټیفیکیشن دی هغه به جاری کړي. جی
او د دې ترڅنګ ریاض مسخیل بل خبر دا چې د پاکستان چې کوم نومول سوی چیف جسټس دی ناصر الملک منګل ناصر الملک وبخشي هغه د نوی یعنی چې کوم چیف جسټس دی تصدق حسین جیلانی د ریټایرمنټ بعد به د پاکستان چیف جسټس جوړ شي نو په دې فل کورټ ریفرنس چې کوم غونډه سوی او په هغه د جمعې پر ورځ په دې اړه باندې څه تفصیل لري؟
جی بالکل تصدق حسین جیلانی چې کم د پاکستان چیف جسټس دی نن به هغه خپل موده پوره کړي نن به ریټایر شي او د سبا نه به چې کم نومول شوی چیف جسټس دی ناصر الملک هغه به د خپلې چوکۍ سوګن پورته کړی دی بلکې هغه به راشي او دغه چوکۍ به سنبال کړي نو دغه لړکې چې چونکې د تصدق حسین جیلانی په درناوي کې یو فل کورټ ریفرنس وشو دغه دوران د نومول شوي چیف جسټس ناصر الملک وینا وه چې یو اداره د آئین او د قانون مطابق کار نه کوي نو بیا عدالت سره دا اختیار شته چې هغه مداخله وکړي دغه رنګ د دا هم وی چې د ولس د حقونو تحفظ لپاره عدالتي نظام چې کوم دی نو هغه موثر جوړول پکار دي او تر اوسه پورې چې څونه هم اقدامات شوي دي یا کم کارونه کیږي د هغه مقصد صرف دا دی چې هغه یو خو په ملکي جمهوریت مستحکم شي جمهوریت په هغه صورت کې مستحکم کیږي چې کله عدلیه آزاد وي او په آزاد توګه باندې کار کوي د دې نه و چې کم سونه هم د ریاست ستنې دي نو هغه ټول خپل اختیارات او خپل دایري د هغې نه بهر دی لوتل نه دي کار خو کړی چې یو په بل اداره یو اداره په بل اداره کې لاس وهنه شروع کړي نو دغه رنګ نظام چې کوم دی نو هغه ټول خراب شي د دې سره بیا دغه دوران د تصدق حسین جیلانی هم هغه هم دغه فل کورټ ریفرنس ته خطاب وکړ د دې نه و چې د قانون بالادستی به هله ممکن جوړیږي چې کله ټول ادارې خپل کار ته پریښودي شي او تر اوسه پورې چې کم په عدلیه باندې په ملک کې کم حالات تیر شون زه هغه سره عدلیه ډیره زیاته متحرک شوې ده ډیره زیاته چمتو شوې ده. جی
ډیره مننه ریاض مسخیز تاسو ته د دواړو خبرونو تفصیل راکړي تاسو ته شو وخت او شرواز غواړم.
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو اوري شمالي وزیرستان زخه د خلکو د وټلو لړۍ روانه ده او دا وخت شاوخوا تر شپږ لکه زیات کسان وټلي دي قسم شمالي وزیرستان کې د خلکو زیاته د ژوند تکیا د هغه ځای په څارویو باندې ده او په دې اړه باندې اوس حکومت هم دې طرف ته پام کړی دی او خبردار دی چې د دې د پاره یو سم د یعنی د څارویو چې د علاج لپاره ځایونه جوړ کړل شوی دی. زموږ همکار شبیرجان له پېښور راځه د ټلیفون په لاین دی. شبیرجان د دې تاسو سره کلی کوم د دې تفصیل څه دی؟
ډېر مننه عبدالحی کاکړ. بالکل دا پرون دا خیبر چې کوم د قدرتې فکرونو سره د مبارزې اداره ده یا جی ډی ایم اے د هغې د خبرپاڼو تر مخه د شمالي وزیرستان نه چې څومره خلک بې کوره شوي دي هغې کې زیاتره ډېرو خلکو خوته کې خپل څاروي پرېښود او ډېرو ځان سره راوستلي نو د هغې د وجې د زیات سفر د وجې د هغوی په وینا زیاتره څاروي د ګرمې د وجې هغه ناجوړه شو او هغه زیاتره پکې مړه شو نو دغې وجې نه دوی په دغه چې کوم کوم ځای کې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلک ډېر دي په خصوصي توګه کیمپونو کې پر ټانک بندو ډېر اشمل خان کې هلته کې دوی ته کوم دی دغه د ځناورو هسپتالونه لګولي دي چې هغه ځای په ځای باندې ګرځي دغه کیمپونو کې او د دغه ځناورو علاج کوي د دوی د شمېرې تر مخه تر دې دمه بنو ډېر اشمل خان او ټانک کې ته شلو زرو پورې د شمالي وزیرستان د کوره شو ته چې کوم شلو زرو پورې ځناور دي دغه علاج شوي دي او دین علاوه تر شپږو زرو پورې دغه سړي وژل شوي دي د دین علاوه د دې کې اگر څه تاثیر حکومت هم دغه هسپتالونه لپاره د څنګه د مرستې اعلان هم کړی چې دغه ډېر ځناور خصمانه شوي دي په صحیح علاج وکړي.
سم ډېر مننه شاور جان په دې اړه تاسو تفصیل راکړي. شو وخت ترته غواړو. بل خو بیا فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسوالو په ضد د پوځي عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې ده چې لیکي زیاتره پاکستانیان د دې عملیاتو ملاتړ کوي خو دا باید شفاف او د ټولو وسوالو ډلو پر ضد وي. احمد شازمی د دې مقالې مهم ټکي راخیستي چې تاسو اورېدو ته رابولم.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر 2009 کال وروسته د اسلامي سختدریزو په ضد په لویه کچه پوځي عملیات د حکومت او پوځ په همکاري پیل شوی دي. د پاکستان زیاتره ولس د دې عملیاتو ملاتړ کوي چې ګڼو یې د میاشتو راهیسې پر پوځ ټینګار کاوه چې د هغو وسوالو په ضد عملیات وکړي چې هیواد ته خطر پېښوي. خو اوس باید هر هغه څه چې روان دي په شفافه توګه وښودل شي. د خوراک د نړیوال ادارې په چاپه رسنۍ د بشري حقوقو سازمانونه ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي موسسې او د ملګرو ملتونو ټولې ادارې وزیرستان ته نه پریښودل کیږي. ان له قدرتي آفتونو سره د مبارزې پاکستانی اداره هم په یاد سیمه کې رول نه لري. له دې سیمې هیڅ ډول معلومات نه راغونډیږي پرته د هغه څه چې پوځ یې ولسه بیانوي. ورسپانه زیاتوي د پوځ بیان ټینګار کړی چې د ټولو ځایي او بهرنۍ وسلوالو ډلو په ضد عملیات روان دي. آن د حقانی شبکې غونډې هغه ډلې هم نه دي بخښل سوي چې په خوا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته ډېر نږدې وي. خو په دې اړه پښتانه راپورته کړي چې د لشکرې طیبه غونډې له یو شمېر پاکستاني ډلو سره بڅه کیږي چې پوځ روزنه کړې و او اوس په افغان طالبانو کې زیاتېدونکي حضور لري. ورسپانه پر مخ لیکي دا ځل ولس په څرګندول د عملیاتو او پوځ ملاتړ په ډاګه کړی دي خو د ډیر زیات شفافیت اړتیا لیدل کیږي چې دا ډول پاکستانیان او نړۍ په دې قانې سي چې دا ځل پوځ او حکومت جدي دي. پاکستان ته پکار ده چې هیڅ ډول ترهګر و نه زغمي او همدغه وخت چې عملی کړي.
احمد شاه اعظمی هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج د روانو عملیاتو له کبله یو ځل بیا په لکونو پښتانه بې کوره شوي چې لویه برخه د خیبر پښتونخوا بنو د افغانستان خوست ولایت ته تللي. اوس پښتانه دا ده چې بې کوره کېدو د نور څه ترڅنګ په ذهني او ټولنیزو توګه پر خلکو څه اغېز لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ټولنیزو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر تر شپږ لکه اوښتی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په دومره لوی شمیر پښتانه بې کوره شوي دي. تر دې وړاندې په افغانستان، سوات، جنوبي وزیرستان او نورو پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ او د هغوی پر ضد د عملیاتو له کبله په لکونو پښتانه بې کوره شو چې زیاتره یې لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د ټولنیزو او ځوانانو د چارو له کارپو رازق فهیم څخه مې وپوښتل چې د جګړو له کبله کور او کلی پرېښودل خلک له کومو ستونزو سره مخامخوي. نو هغه وویل
د ژوند پوره روح شه دی هغه ته رنګ داسې تاوان ورسېږي چې هغه کلونه کلونه او نسلونه اخلي چې هغه برته ریکورتېږي. معاشي او سیاسي تکلیفات خپل ځای باندې او چونکې هغه خلک قانع قبلې یعنی کته دا شار په ژوند کې بنیادی رول هم لوبوي مګر د قبولیت هغه بحران شه دی هغه نه حل کېږي. نو هغه ایسولیشن شه دی کې هغه خپل وزن ته دارنګ تاوانونه پېښوي او دارنګ شان راوړي کې دغه شار د ژوند لپاره او دغه خلک سیاغه لازای د کورسوي هغه هم ترغه تکلیف لري یو مسلسل لري.
په بې کورسو کې د لوی عمر په ګډون ماشومان او ښځې هم شامل وي. دا چې د کډوالۍ زیات اغیزه د کوم عمر پر خلکو وي رازق فهم د دې پښتنې په جواب کې وایي
کاغذ زړه دی مطلب د یو په نور خلکو باندې انحصار زیات لري یا واړه دي ماشومان دي او ځوانان دي او ښځې دي چونکې هغه کورونا وران سی هغه خلک چې تاسو ته کور ته شی وراوړي یا ګټه کوي یا دغه کوي هر سړی په خپل فکر کې مړي پکې اوسي دغه پکې اوسي فیملی سټرکچرز ما نو زما دا خیال دی چې یو خدای دی چې د خلکو مرستو ته آماده کېدل ضروري دي مګر لاغه سره سره په خپلو نسلونو باندې په خپلو ماشومانو باندې خیال کول او نظر ساتل دا ډېر ضروري دي.
له قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د مدني ټولنې غړي نظام داوړ څو ځله د خلکو بې کوره کېده او هغوی ته ورپېښې ستونزې له نږدې څارلې دي. نظام داوړ په پراخه کچه د ولس د بې کوره کېدو د اغیز په اړه مشال ریډیو ته وویل
د جنوبي وزیرستان نه خلک یا د نور چې منګولي د لسنه سلاړل کراچۍ ته اولته غلط کارونو ته لاس واچولو نو دلته هم داسې اندېښنې شته چې دغه خلک چې کوم زموږ ځوانان دي بې کوره شوي دي او کوم هلته تعلیم یې خراب شوی دی روزګار یې خراب شوی دی دغه خلک د نورو خلکو په لاس باندې ورشي او کېدی شي چې اندېښنې دا دي چې دا په غلطو لارو باندې استعمال شي.
له قبایلی سیمو بې کوره شوي خلک وایي چې دوی ته نه یوازې په ځاني او مالی توګه زیان رسېدلی بلکې د دوی اقدار هم تر پښو لاندې شوی دی. نظام داوړ دې ستونزې ته داسې اشاره کوي
زمونږ چې کومې زنانه راغلي دي هغه ځان سره بورکې نه دي راوړي چې مونږ ورته بورکې وایو یا څوک ورته ټکرې وایي په صدرو کې یا بهر به صدرانه حالت جنگ کې را تښتېدلی دي نو هغه زمونږ چې کوم پردا سیستم دی یا زمونږ کوم اقدار دي نو هغه هم ډېر زیات خراب شوی دی په دا صورت حال کې.
د یادونې وړ ده چې پاکستانی پوځ د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او تر اوسه یې د پای ته رسولو نیټه نه ده په ډاګه کړې د کوم له کبله چې د بې کورسو خلکو د ستنېدو برخلیک لا هم نه دی معلوم.
بوریوال کاکړو چې د بیکوري د ژوند د بیکورسو خلکو پر ذهني او ټولنیز ژوند اثر کوي ریپورت جوړ کړی وو. د افغانستان یو لوړپوړی پوځي پلاوی اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د زیارت ورځ له پاکستان چارواکو سره وکتل او په امنیتي مسلو پر پاک افغان ګډي د تروریستانو د مرکزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو ورسره خبرې وکړې. پاکستان په دې کتنې کې په افغانستان د پاکستاني وسلوالو طالبان د مرکزونو د شتون موضوع پورته کړه. دا چې کارپوهان څه وایي او د دې تفصیل څه دی له پېښور زموږ همکار صبیح الله شفق رپورټ لري.
د افغانستان یو جګپوړي پوځي پلاوی د پنځشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال یو شمېر جګپوړو پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک سی یو غړی په افغانستان کې نشته. افغان دولت دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه له افغان دولت غوښتي وو چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان کې د میاشتو پاکستانی وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویلي چې بهرنیو ترهګرو ته پناه کول د افغان دولت پالیسی نه ده بلکې افغانستان په خپل د تروریزم ښکار دی. د افغانستان پوځي پلاوی ترقی ورسته پاکستان ته سفر کړ چې د جون په 28 نیټه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر ډاکټر رنگین داد فرسپنتا په مشرۍ افغان پلاوی پاکستان ته سفر کړو او له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د سمون لپاره د ګډو هڅو غوښتنه کړې وه. کله یوې خوا د پاکستان پوځي مقامات وایي چې له افغان پلاوی سره په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مرکزونو د شتون موضوع پورته کړي نو له بلې خوا افغان پلاوی له پاکستاني لوري غوښتي چې د ډیورنډ کرخې ته سیرمه په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د وسلوالو پر ګډون د کوټې د شورا پر خلاف هم کوټې لګامونه پورته کړي او پر کونړ د توغندي ورولو دروي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي که څه هم پاکستان ته د افغان پلاوی وروستي سفر نه مهم بولي خو د دې ترڅنګ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم د اعتماد کمی دی چې له امله یې ښایي ترهګر له دې حالاتو ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسف زیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
افغانستان کے در حالات طالبان ہوتا یا ملیٹنٹس کا یا نور خلق ہوتا اینٹی ڈیموکریٹک فورس ہوتا ادھر سے بل اڑخ پاکستان میں تو کنفیوژن کے اختہ کڑے ہوئے اور پکار دانا چاہیے جوڑ ملکوں نے جکم سیکورٹی فورسز دی یا رہو جکم مشہران دی نو ابھی ادھر سے حالات یا مشکلات طور سے لیول باندھ یا انٹیلیجنس کے لیول باندھ لے بسر ہم کا یوں کہ رقم حالت پوری ممکن ہوئی نو آگے خلق چاہ دل تک کے ریجن کے نمال مسئلہ جوڑے ہوئی یا وہ فورس ہم نے کی یا پی ایس باندھ یا دولتوں نے ہم نے کہی وہ مخنیوی دی ہوتی داغیر ابا تر دی کومیا چې کومه اختلافات دي یا د بارډر کومه مسلې دي یا کومه تورونه کومه څه څه لبن داږي باندې خبره کې دي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو طالبان د مشر د شتون ادعا کوي چې د دې تحریک عمومي وایند شاهد الله شاهد د جمعې پر ورځ له بهرني خبري اژانس سره په مارکه کې ویلي چې ملا فضل الله په افغانستان کې نه بلکې د ډیورنډ کرخې ته سیرمه د پاکستان پر خوا په قبایلی سیمو کې دی. یاد دي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او وایي چې افغان دولت د دې عملیاتو په اوږدو کې پر پاک افغان ګډي پولیس امنیت لا سخت کړی او دغه وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې له وزیرستان افغانستان ته وړي.
زبیح الله شفق وو. په خبر ایجنسی کې خلک د بجلی د نشتوالي د لاسه سر ټکوي. دوی وایي چې ټیوبولونه بند دي او د اوبو کمښت سره مخامخ دي، او د ایجنسی په مرکزی روغتون کې هم اوبه ختمې شوې دي. په دې اړه تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې د بجلی د نشټوالي لامل دلته د اوبو کلت پیدا شوی دی او د یو شمیر نور ستونزو سره هم مخامخ شوی دی. د خیبر زخخیل سیمه یو تن ملک اشرف اپریدی د بجلی د نشټوالي د لاسه د پیدا شو ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وای:
لکه موجوده حکومت شروطلو غټه داوی کړی چې مونږ به بجلی صحیح کو، خو اوس دمره زیاته ور خراب شو چې بجلی بالکل نشته او ټول کام په مشکل او په تکلیف کړای. مونږ ته صرف دمره بجلی راکړی شي چې څومره باندې صرف ټوبلونه چلیږي، بس ټیک په تیاره کې به وخت تیرو، خو د اوبو نه بغیر گزاره نشي.
او د سیمې یو بل تن خیال مدار وای چې د ایجنسی په مرکزی روغتون کې هم اوبه نشته او اوس پکې ځای خلکو ته ډیر مشکلات دي.
هسپتال کې د اوبو دومره قلت دی چې بالکل اوبه پکې نشته. ټول هسپتال ګنده دی، واډونه ګنده دي، لیټرینونه ګنده دي، بیماران پکې بالکل سات نشي تیرولی.
په خیبر ایجنسی کې د بجلی د نشتوالی په حق له مشکله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو ایکسین فاټا اکرام الله سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
د ورسک سرکټ چونکې ډېر زوړ دی، دومره لوډ نشي برداشت کولی، د هغې د وجې نه ډېر لوډ شیډنګ ډېر سیوا شوی دی. امید دا دی ورځ دوه کې به دغه مسله حل شي. دا د شیخ محمدو لاین 500 کی وی کې مسله راغلی وه. مخکې به چې موږ ته کومه سپلای راتلله، نو هغه به موږ ته د وایا یونیورسټي ټاون گریډ راتلله، یونیورسټي ټاون گریډ په ذریعه راتلله. اوس موږ ته سپلای د ورسک گریډ نه شوې ده کنه. نو امید دارې دا مسله به د ورځ نیمه کې حل شي. هغوی لګي دي مخه له فالټ لري کېږي به نن پورې وشي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د دوی بجلی دی بحال کړی شي چې د اوبو ضرورت یې پوره شي او په روغتونونو کې کار روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي اوسم د شکیلا ناس په غږ کې سندر واورو.
خیر دی چت پہ خف کے گی بیا بنا رزما یا بن رزما غریب چے میں شرمے گی بیا بنا رزما یا بن رزما خیر دی چت پہ خف کے گی بیا بنا رزما یا بن رزما
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. سرار علي مومند خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیراعظم نو شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې پریکړه شوې باید چې د هیواد پوز په ملک کې د څه قسمه د بدمنۍ پیښو د مخنیوي لپاره د ولسي انتظامیې په غوښتنه مرسته وکړي. د مشال ډو د خبریال له مخې پرون په اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې ویل شوي چې د آئین د آرټیکل 215 له مخې که ولسي انتظامیه د څه قسمه مرستو لپاره له فوج مرسته وغواړي نو پوز به د دوی د کومک لپاره ځان رسوي. دا فیصله په ځانګړي ډول په کراچۍ او لاهور اسلام آباد کې د امنیتي اندېښنو له وجې شوې. د پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټیس ناصر الملک ویلي دی که ریاستي ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخلې اختیار شته. پرون د تونکي چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی د ریټایر کېدو په موخه د فل کورټ ریفرنس ته په خپله وینا کې نوموړي دغه خبرې وکړې. پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو ته په بیړني ډول د 6000 میټریک ټنه غنم ورکولو فیصله کړې. د پاکستان سرکړی وای دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د خزانه د فاخي وزیرو اسحاق ډار په مشرۍ کې د کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. د هلمند چارواکي وای د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي سامانونو او امکاناتو ته سخت اړتیا لري. د هلمند د والی ویان د عمر ځواک پرون مشال ډو تول افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکړي چې د سنگین دفاع وکړي دغه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري او په دې لړ کې له ولسمشر سره اهم خبرې شوې دي. امریکایي سینیټرانو د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوي وي ومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي. او د فوټبال د نړیوال کپ لوبو کوربه هیواد برازیل نیمه پایلوبیا سیمی فاینل ته ورسید.
تاسو مشال ریډیو د خبرونو لنډیز اسرار له مومند وړاندې کړل. دا چې د پاکستان اخبارونه نن په خپلو ادارو کې څه لیکي دا به له سراج زهیر واورو چې د اسلام آباد د رپورټ را لېږلې دي.
نن جنگ ورځ پڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د زیارت په ورځ په پینډۍ کې ملاقات کړی دی چې پکې یې د پولو خلاف ورزي لړکې د یو بل تحفظات او شکایات واورېدل او دغه رنګ نور یو شمېر چارې هم د غور لاندې راغلي. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان ګاونډي ملکونه دي او دواړه یو اوږد تاریخي نسلي او کلتوري رشتو کې تړلي شوي دي نو پکار دا و چې دواړو ملکونو د امن او دوست داسې فضا قائمه کړې وه چې ټول نړۍ لپاره یو مثال ګرځېدلی وو. ادارې زیاتوي چې دا وخت ځمکنی صورتحال دا دی چې دواړه ملکونه د نامنیخ کار دي د کومې د ختمون لپاره چې دواړو ته یو بل له لاس ورکول پکار دي ځکه چې دا د وخت اهم ضرورت دی او هم د دوستۍ د لارې ټولې مسلې هوارې دی شي. ادارې مخکې لیکي چې دغه ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د پل د حفاظت لپاره د یو بل سره د مرستې ژمنه وکړه او دا شان په مذاکراتو جاري ساتلو باندې هم اتفاق وکړی شو نو دا د دواړو خواوو د خوشبینۍ خبره ده. ادارې اخیری کې لیکي چې موږ له تیر وخت د غلطو نه سبق زده کول پکار دي او په یو بل باندې باید چې له تورونو نه ډډه وکړو او همدا د دواړو ملکونو په ګټه کې ده او همدارنګ دواړو ګاونډي ملکونه ترقی کولی شي چې له کبله به یې دې منطقه کې امن پزای شي. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شمالي وزیرستان ځینو مشرانو پیښور کې د خبري غونډې دوران ډیر څه وویل. د دوی وینا وه چې د لویو قوتونو د جنگ لپاره وزیرستان د لانچنګ پیډ په حیثیت استعمال شوی دی چې ورسره د هغه ځای خلک ذهني مریضان شو او زیاتره کاروبارونه تباه او برباد شو. دغه مشرانو غوښتنه وه چې تیرو سلویختو کالو کې د قبایلی خلکو څومره زیان شوی دی باید چې د هغې اندازه ولګولې شي او د نړیوال قانونو مطابق دوی ته معاوضه ورکړی شي. ادارې مخکې وایي چې په مکمل توګه دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې د لوی طاقتونو جنگ لپاره وزیرستان استعمال شوی دی بلکې دغه خلکو په خپله غیر ملکیانو ته ځای ورکړی وو او دوی سره یې رشتې هم کړې دي. د دې سره سره په حکومت او ریاست هم ذمہ واري راځي ځکه چې دوی دغه سیم په حالات سترګې پټې کړې وي. ادریا اخري کې وایي چې هر څه شوي دي هغه اوس د ماضي حصہ جوړول پکار دي او سترنګ چې پوز د شمالي وزیرستان اپریشن کې کامیابی ومومي باید چې دا مستحکم وساتي او د تیرو اپریشنونو غلطۍ دوباره ونه کړې شي او د بې کوره شوو خلکو هر ممکن مرسته وکړي او چې لدی رستو دوی په عزت سره خپل کورونو ته واپس لاړ شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون په پاکستان کې د مذهبي سخت رزي د خوريدو پاړه د پیو د چلنیز مرکز دی وی نظر پښتني پاړه یو اداري خبره کړې ده او فارن پالیسی مجلې په مقاله کې د انتخاباتو وروسته د افغانستان سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده. شاهین بونری مهم ټکي دراوروي.
ایکسپریس ٹریبیون په ادارې کې لیکلي دي چې د سخت رزي لمن زوړل د هواد د موجوده نسل پر وړاندې یو ننګونه ده او باید د دې کار لپاره د اوس نملا وتړل شي. ورسپانې د پیو پنوم د یو سړنیز مرکز لخوا د راټول شو معلوماتو او نظر پښتنو پر اساس لیکلي دي چې د مسلمانانو په هیوادونو کې د سغدریزې د خوریدو ویره ډیره ده چرته چې آبادی ډیره ده. د سړنیز مرکز د نظر پښتنې لمخه په پاکستان کې شپږ شپېته فیصد خلک د مذهبي سغدریزې په اړه فکرمن دي. یو کم شپېته فیصد د طالبانو لپاره هیڅ خواخوږي نه لري. درې دېرش فیصد خلکو د خپل فکر څرګندونه نه ده کړې او اته فیصد خلک یې مرسته کوي. ورسپاڼه لیکي مذهبي سغدریزه په پاکستان کې ژورې جرلې خورې کړې دي او د دې په شا د سغدریزه مذهبي نظریې سره سره فرقوارانه اختلافات هم دي. د ترهګرې په شا تمبول د یو پوره نسل په وړاندې یو ننګونه ده او باید پاکستان د دې کار لپاره د اوس نه راپاسي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې نه امریکای او نه افغانانو د تیرو غلطونو څخه زده کړه کړې ده. تر څو چې د تیرو غلطونو زده کړه ونه شي نو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نو وروسته راتلونکي سیاسي بحران ډېر په توندې سره د تشدد په لور تلی شي. مجلې لیکي چې په عراق کې د امنیت د خراب صورتحال لکبل د مغربي میډیا ټوله توجه عراق لور ته ده. لدې وجه دا څه د حیرانتیا خبر نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو وروسته خراب صورتحال ته په میډیا ډیر ځای نه ورکول کیږي. خو ولې په افغانستان کې صورتحال د عراق نه کم خطرناک نه دی. مجله په افغانستان کې د ناورین د مخ نیولو لپاره په یو شمیر ګامونو پورته کولو زور ورکړي او په پای کې لیکي چې کچري امریکا د دغه ناورین په مخ نیولو کې سفعال کردار نه لوبوي خو باید ارومرو د سیاسي طاقت په منډه کې د ګټون کې مرسته وکړي د لپاره چې طالبان او القاعده د حالاتو نه ګټه پورته نکړي شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
یوکرین پرون د یوکرین په اړه رپورټ لري. یوکرین پرون د یو قانون مسوده منزور کړه چې لمخې حکومت د توانایي پر سکتور زیات کنټرول پیدا کوي. د یوکرین پارلمان یو بل لایحه هم منزور کړې ده چې د شرکتونو ائتلافونه او ځینو نړیوالو کمپنیو ته په یوکرین کې د فعالیت زمینه برابروي. د فعالیت او د یوکرین د انرژي سکتور له اثر کولو سره مرسته کوي. سالی محمد سالی نور حال راکوي.
د اوکراین پارلمان د یو قانون مسوده تصویب کړ چې حکومت ته د انرژي پر سکتور د زیات کنټرول صلاحیت ورکوي. پارلمان دغه راز یو بل لایحه هم په لومړي ځل تر لوستلو وروسته تصویب کړ چې د شرکتونو ائتلافونو یا کنسورشمونو دغه راز اروپایي او امریکایي کمپنیو ته د فعالیت او د اوکراین د زاړه سوي ترانسپورتي سیستم او د ذخیرو عصري کولو ته زمینه برابروي. د اوکراین صدر اعظم پرون پارلمان ته وویل روسیا تر خپل وسه هڅه کوي پر اوکراین د غازو د انتقال په برخه کې شرایط سخت کړي. ارسینی یاتسینوکو وویل په نړۍ کې نن سبا د انرژي مارکیټ په کړکیچن وضعیت کې دی. تاسو ټول په هیجه چې نن سبا د انرژي مارکیټ په ډیر بد وضعیت کې دی. دا د هغې جګړې یو برخه ده چې روسیې د اوکراین په وړاندې پیل کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک زیاته کړه د یو قانون تصویب به دې ته زمینه برابر کړي چې اوکراین په مستقیم ډول د خپل انرژي له زیرمو ګټه واخلي. د قانون تصویب دې ته زمینه برابروي چې اوکراین د خپل انرژي سیستم ورغوي. په دې سکتور کې اوکراین د یو لوبغاړي حیثیت خپلوي. د اوکراین صدر اعظم له پارلمانه وغوښتل چې کیف ته دا صلاحیت ورکړي څو د انرژي د سکتور په برخه کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا کار به حکومت ته دا حق ورکړي چې د ګازو پر کمپنیو امر وکړي چې کوم هیواد ته په کوم اندازه ګاز صادر کړي. روسیا چې د اوکراین له طریقه د اروپا زیاته برخه ګاز صادروي، د ناتصفیه سویو بیلونو په خاطر اوکراین ته د ګازو لیږد درولی دی.
سلیم محمد سالیو د هلمند د افغانستان د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته سخت اړتیا لري. په همدې حال کې د سرسلیب نړیوالې ادارې په افغانستان په خاص ډول هلمند کې د جګړې لشکلو غاړو وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. په روسي ورځ کې جګړې او نامنۍ د هلمند د شمالي ولسوالۍ جنوبي ولسوالیو ته لمن غځولې. یو ځل بیا سالیم محمد سالیو ته بغښو.
په داسې حال کې چې د سنگین ولسوالۍ جګړه لا ختم نه ده او په تیرو درې څلور ورځو کې جنوبي ولسوالۍ خانشین هم د درنو جګړو شاهد و. د هلمند چارواکي وایي افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د هلمند ولایتي اداره وایي د خانشین جګړه پای ته رسیدلې، خو د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکولې سي د سنگین دفاع وکړي پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري.
جناب ولی صاحب څه دلې د شپ جمهور سره تماس کې شوې ده او د وزارتونو سره، وزارت دفاع، وزارت خارجه او نورو وزارتونو سره همغږي تماس کې چې تر څو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وتوانې چې خپل وطن دفاع وکړي، د خپل خاورې، د خپل ولسوالۍ، د خپل منطقې دغه څه تجهیزاتو ته سخت اشد اړتیا ده، ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي، نوایي هم لیست دي. په دغه ساحاتو کې هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا لري باید ورته باندې نظر ونیول شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی اونې مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول، خپل بریدونه یې مساکله، نوزاد، کجکی او مرجی ولسوالیو ته وغځول. په سنگین او نورو شمالي ولسوالیو کې د ملکیانو، وسلوالو او افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر لا دقیق نه دی معلوم. خو د هلمند چارواکو پرون وویل چې د خانشین په درې ورځنۍ جګړه کې نږدې 70 تنه وسلوال وژل شوي او 50 تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولی ویان وی دغه وسلوال چې ډیرې بهرنیان دي په پاتې ولسوالیو کې لمات سره مخامخ شوي، خو یوازې په سنگین کې مقاومت کوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان بیا په ځنګړي ډول هلمند کې د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ادارې ویان رفیع الله ستنگزی ازادي رادیو ته وویل چې ادارې د جګړې لشکلو غوړو سره په همدې هدف خبرې پیل کړي.
منګړې جګړې ښکېل لور سره خبرې اترې لرو او همدغه برخې سره کار کوو تر څو دوی د جګړې قوانین ومني او د جګړې قوانینو یا د بشر نړیوال قانون په رڼا کې دوی سره خبرې اترې لرو تر څو په جګړه کې ښکېل لوري وکولای شي چې ملکي تلفات کم کړي او یا بېخي ملکي تلفات دوی په خپل جګړه کې ونه لري.
د هلمند مدني ټولنه وایي چې د دې ولایت له شمالي ولسوالیو څه باندې 3000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي چې اجل مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاوکم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو اوري تر دې لمخه تاسو د هلمند په اړه ریپورت اوریدلې او په دې اړه باندې سالم مسالې د هلمند پر نامنه یو د والي لویان عمر ځواک سره مرکه کړې ده. تر مرکه په پیل کې ورځ پښتنه کړې چې وسلوال څنګه وتوانېدل له شمالي وسوالي خپل جګړه جنوبي وسوالي خانشین ته وغځوي. د هلمند د والي عمر ځواک جواب
د نوزاد او کجکی او مسخلا امنیتي وضعیت تر ډېره بده شوې ده او امنیتي وضعیت ډېره ښه ده. هغه وځي سنگین پاتې دي چې په غوډه یې موږ عملیات روان دي په سروان کلا بوستانزو کچېزو مسوزو په دینو ساحاتو کې چې هغه ځای کې ډېر منطقي مینونو پاش کړی دي او افغان باندې کیسه کنه هغه ځای نه تپلی دي او په بشپړه توګه عملیات روان دي په هغه ساحو کې تر څو هغه ساحې د وسوال مخالفینو لښتل څخه پاتې
دا چې جنگ یو نیمه هفته دوام کوي د خپل د افغان ځواکونو کمزوري او د مخالف لوري قوت نشي ستاسو په نظر
به هلمند هغه ځینې سیمې چې مخکې لاغه نه وسوال مخالفینو تحرکات کې درلودل فعالیتونه کې درلودل هغه د هلمند یو بغران ولسوالۍ ده او د دیشو ولسوالۍ ده چې دا حمرز ولسوالۍ ده دیشو ولسوالۍ چې هغه برمچې ته لار آزاد خلاصوي او د دې ځینو کې وسوال مخالفینو د فعالیتونو سوال مې جوړونه هم د ولسوالۍ څخه کولې دوی یو غیر منظم او پراګندا جنگونه په دینو ساحات شروع کړل یوازې د سنگین ولسوالۍ هغه ساحې چې په هغه کې بشپړ عملیات روان دي خو موږ افغان امنیتي ځواکونه په وخت سره ورسېدل او دوی یو ځای کې نه چې بلکې ډېر ولسوالۍ کې او د ولسوالۍ په ډېرو برخو کې خپل متحرک او پراګندا حملې شروع کړل نو په دې اساس سره دوی د دوی د مخنیوي لپاره یو منظم پلان او منظم وخت اړتیا ده چې ژر تر ژره مخنیوی باید چې په دې اساس سره موږ وتوانیدل چې د دوی مخنیوی وکړو ډېر ژر لکه جنوبي برخو چې جنگ پای ته ورسېدی او دوی ته هم درانه تلفات او خپل په دې کې موږ یوازې څلور نفر زخمیان سرحدي پولیس او ملي پولیس او ملي ولته او هم یو نفر شهید لري چې مورسله څلور ورځې په دې ځای کې د جنگ شدت پیدا کړی و چې تاغز مندکه ورته وایي د کلای سبز او کلای نو په دې ساحه کې خانشین ورسوالۍ خو وسله غنه پای ته ورسېدل او هم په ډېره موافقت پر هغه عملیات چې مخته ولاړل او ټول ساحه ته خپل کوشش لاندې راغلې وسنۍ ستونزه اوس چې وسلوال مخالفین مقاومت کوي د سنگین ورسوالۍ په ګستابزو کټیزو مسیزو سروان کلاس مو کې چې څلته عملیات روان دي او د خپل مقامت د عملیات مقابل کې شي
ځکه ویل کېږي چې دغه شمالي ولسوالۍ څخه په زرګونو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې دي چې مرستو ته اړتیا لري او ځین ماشومان په نس ناست او نورو ناروغیو اخته شوې دي افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه څه اقدامات کړي
موږ د دې سربېره چې یوازې منظمي برخه ته د جګړې د مخنیوي لپاره کوم پلان نیولې دی او د دې لپاره چې مخنیوي وکړو سربېره پر دې باندې مو د خلکو د مشکلاتو او د ملکی کسانو د مهاجرینو او د تلفاتو د زخمیانو د شهیدانو د دې ټولو شهر محمدي نظر نیولې دي والي صاحب خپل اړوند وزارتونو سره لکه صحت امیو زیدي اوادیس او مهاجرینو وزارتونو د دې سره په تماس کې وو او رئیس جمهور 15 میلیون افغانۍ نقدي مرسته کړې او هغه ورباندې وشل خپل او د څنګ موږ د 3200 کورنۍ سروې وکړل چې د اکثریت د سنگین ولسوالۍ د شمالي برخو د هلمند د غوی لپاره موږ غیر خوراکي او خوراکي توکي پیدا کړل تر څو شتر جره ورته ورسو تعداد نه بده معلوم چې تر اوسه به څومره خلکو ته تجزیه شوی او توزیع ور باندې روانه ده چې سنگین ولسوالۍ هغه جنگ ځپلي خلک چې هغه ځای نه مهاجر شوی دي د جنگ لامل هغه ته شتر جره مرسته ورکړي
عمر ځواکو چې لساله مات سالي سره خبر کولې تاسو مشال ریډیو او اوسم درته واسندر وړاندې کوو چې د شمالي وزیرستان یا نورو کډوالو ته هم ډالۍ ده چې پکې یو شعر دی چې وایي چې ویش چې ویش مې نکړې خپل وطن کې يم مېلمه ملګرو پر دې وطن کې ډېر پګران چاله خوب ورځي اشمت سحر مسلمانا چال خوب ورزی پدا سے درد کے مسلمانا چال خوب ورزی
زړچی خوږیږي پېشانا چال خوب ورزی زړچی خوږیږي پېشانا چال خوب ورزی پدا سے در کې مسلمانا چال خوب ورزی پدا سے در کې مسلمانا چال خوب ورزی خپل وطن کے مل مامل گرو چیخ میں نکڑے خپل وطن کے مل مامل گرو چیخ میں نکڑے خپل وطن کے مل مامل گرو چیخ میں نکڑے خپل وطن کے مل مامل گرو پردی وطن کے ڈیر پگرانا چال خوب ورزی پردی وطن کے ڈیر پگرانا چال خوب ورزی پتا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی پتا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی
مت سحر پژاکه مو سندر واره دا اوسم یو بل ریپورت اورو غدا چې د بلوچستان جنوبي پښتونخوا سنځاوي ځوان لا نور خلجی د پښتو او جنونو روښو په خواني په زرګونو هغه سندر یو ځای کړی چې اوس په بازار کې نسته لا نور وای د پښتو لومړنی سندر چې گورجان ویلې و او په 1915 کال کې د هند په کلکتا کې ریکارډ شو هم ورسره ده لنمور سره د مشال خبريال خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی دا ریپورت خدای نور ناصر وړاندې کوي
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبريال الانور خیلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري الانور خیلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې یې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابل او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکه سندرې یې راټولې کړې دي
په دې کې پښتو سندرې مسته سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي په ماتور کې دي په راګونو دي په دې کې فارسی سندرې مسته په دې کې اوس بلوچي سندرې مسته سکه مې افغاني بلوچي سندرې دي د افغانستان د ریډیو سټېشنز نه شو سوي دي هغه بلوچي سندرې په دې کې په دې کې اوس په شې سندرې مسته
د الانور خیلجه په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیرای خلکو بیانونه هم اوریدل نه وي د یې سندرې لری په سندرغاړو کې د میرمن آزاده میرمن پروین خانم قمرګوله سایرا پښتون ریټا وژما میرمن ژیلا دورایل لوگرائی، کمال لوگرائی، استاد نبی گل، استاد بریشنا، استاد عبدالجلیل زلاند، ساربان او میرمن پشتون قمر سندر لری
پدی خصو اکثریت د سندر لسیغه نه په مارکیټ کې ست نه په انټرنیټ باندې د سندر یوازې د کم ریډیو سټیشنانو پر شفانو کې ست مثلا لکه کابل ریډیو دا یا د روس ریډیو دا یا د ډیلی ریډیو دا
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو راډیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې راډیو څخه اوریدلې. الانور د کابل راډیو د یوې همدا سې سندرې ذکر کوي.
د کابل ریډیو یو رپورټ موریدل او مری کټ کړی دا رپورټ نو پاغه کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اول سندره د زړګۍ می سو ټوټې ټوټې، منګۍ می سو ټوټې ټوټې له استاد سبزالی خان سره ویلې ده. نو دوی په د خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغ زموږ په آرشیف کې نسته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
اس پریم کا دابانی دن پماوشی تانی دن ساغوارن یادانی دن دادا انادانی دن درزار نشا مانے کوتے درزار نشا مانے کوتے زڑکینے تو توتے توتے آئے زڑکے
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانیو سندرو راټولونکي او مینوال یوازې دی نه دی، بلکې و داسې کسان یې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل، چمن، پشین او کوټې څخه سره رایوځای کیږي او د همدې پخوانیو سندرو مقابله کوي چې له کومې یوه سره کومه سندره شته او کومه نشته.
خدای نور ناصر رپورٹ ماورے دی چې د سنځاوی د یو داسي ځوان پړای رپورٹ لري چې نوم یې الانور دی او زړی په خاني سندریا را غونډې کړې دي. تاسو مشال ریډیو اوري او سم راځي چې واورو د فرهاد دریا په ځخ کې سندرا او لدی سر وسلام پښتون خوا پای ته ورسو خو په بلګړې کې بیا تاسو په خدمت کې.
خلقو 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 کولو خلقو ی خلقو 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 کولو خلقو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے داس خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے داس خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نک روزو یہ دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنمو کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سرارتا و منډا لکه غاڼه سرارتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خوب غنۍ همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ی خلقو 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 کول خلقو منی سه ژوند ته ټوپک منی سه رات کتاب کے دوان کھیدی یا و بن کا دتا اس بلد جانان تصویر و ازمے نہ کہ د نقل یا وڑو کے کاغذ
او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کده پټو غم خون کولای دی
ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې تو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي د چا نو رخ دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی خلقو 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 ی خلقو 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 منی سای جوان دون تا ټوپک منی سے داڅ خپړی واخلے بارل یوستړی واخلے داڅ خپړی واخلے بارل یوستړی واخلے
فرخ کول دې فرخ کول دې